د ماسپخین 2 بجې دی. السلام علیکم، فریده هرسی فیم د ازادي رادیو په روانې خبرونې کې اوري چې په پام کې د افغانستان دفاع وزیر د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغان پوز د پیاوړي کولو پر غوښتنې ټینګار وکړي. نور راپورونه هم لرو. په خبرونو کې راغلي دي چې د یو لویدیز ډیپلوماټ په وینا راپورونه وایي چې د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه دې ته چمتو دي چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د راتلونکي اونۍ په خبرو کې تهران ته جدي او د پام وړ وړاندیز وکړي. یو امریکایي سناتور وایي د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د یو شمیر ملکیانو په ګډون شاوخوا 1500 کسان وژل شوي دي. لګروسته د سیمې او نړۍ خبرونه لرو، خو لومړی به راشو د افغانستان پیښو ته. صفي الله ستانکزی د افغانستان خبرونه اوري.
سلام د کورنۍ خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې د تروریستي ضد مرکز د مشر هغه خبرې رد کړي چې ګواکې افغانستان د ګډو ګټو هیوادونو په شاوخوا سیمه کې تر ټولو ډیر تروریستي فعالیتونه لري. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي پولیسو بې ګاشپه په خپلو عملیاتو کې د طالبانو یو سر ګروپ په شمول د هغوی څلور تنه وژلي. اخوا په پروان کې له طالبانو سره په نښته کې یو پولیس وژل شوی او شپږ نور هم ټپیان دي. اوس هم پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې د تروریستي ضد مرکز د رئیس هغه خبرې رد کړې دي چې د ګډو ګټو هیوادونو په شاوخوا سیمه کې افغانستان داسې هیواد بللی چې تر ټولو ډیر تروریستي فعالیتونه پکې کیږي. د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې لیکلي چې افغانستان په تیرو لسو کلونو کې د دایمي سولې دراوستلو لپاره د یو ځوان ډیموکراتیک هیواد په توګه هڅې کړې دي او په بیلابیلو فرهنګي، سیاسي او اقتصادي برخو کې تاریخي لاسته راوړنې لرلې. د بهرنیو چارو وزارت همدارز لیکلي چې د تروریزم او مخدره موادو په ضد افغانستان تر بل هر هیواد په سیمه کې ډېری قرباني ورکړې دي. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې د تروریستي ضد مرکز رئیس اندري نوفیکوف پرون د دې ټولنې د جګپوړو مامورینو په شپږم غونډه کې وویل چې افغانستان د ګډو ګټو له خپلواکو هیوادونو سره پوله لري او د دې ټولنې تر نورو ګاونډیو زیات تروریستي فعالیتونه پکې موجود دي. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي پولیسو بې ګاشپه په خپلو عملیاتو کې د طالبانو د یو سر ګروپ په شمول د هغوی څلور تنه وژلې دي. د کندوز ولایت د امنی قمندانۍ ویاند سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل د پولیسو د چټک غبرګون د قتلې لخوا د عملیات د کندوز په خواجه غلطان سیمه کې د کندوز د مرکز لپاره د طالبانو د محلي شورا د رئیس ملا عبدالولي د نیولو په خاطر ترسره شول. د ښاغلي حسیني په خبره په دغو عملیاتو کې د ملا عبدالولي په شمول څلور طالبان له پولیسو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي او درې نور هم ژوندینی ول شوې دي. خغلی حسیني تایید کړ چې په نخته کې دوه پولیس هم وژل شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او لبلې خوا په پروان ولایت کې د پولیسو او طالبانو ترمنځ وسلواله نخته کې یو پولیس وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د مسؤلو سرچینو د معلوماتو له مخې دا نخته د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې شوې ده. د سیاګرد ولسوالۍ یو مسؤل چې وی غوښتل نوم یې وانخیستل شي نن ازادي راډیو ته وویل دا کسان هغه محل امړه او ټپیان شول چې وسلوالو طالبانو په یوې امنیتي پوستې حمله وکړه. د همدې سرچینې په خبره په نخته کې د طالبانو یو کس وژل شوی او درې نور هم ټپیان دي. خو طالبانو بیا رسنیو ته په یو بیان کې لیکلي چې په دې نخته کې یو ولس دولتي عسکر مړه او ټپیان شوی دي. د یو بل خبر لمخې د کاپیسا د کوهستان د اولې حصې ولسوال عبدالفتاح شفیق وایي چې نن له غرمې مخکې د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس حسین سنجنی له یوې چاودنې روغ ووت. نوموړی وایي چې د ولایتي شورا د رئیس زوی په دې چاودنه کې ټپي شوی دی. کورنۍ خبرونه هم دومره و. بهرنۍ خبرونه له احمد شیبر څخه واورئ.
یو امریکایي سناتور وایي د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د یو شمیر ملکیانو په ګډون شاوخوا 1500 کسان وژل شوي دي. دا لومړی ځل دی چې د امریکا د کانګرس یو غړی یا د حکومت یو استازی د هغو کسانو د بشپړ شمیر یادونه کوي چې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په سلګونو حملو کې وژل شوي دي. دغه حملې پر تروریستي اهدافو په پاکستان، یمن او یو شمیر نورو ځایونو کې ترسره شوي دي. ویل کیږي جمهور غشتونکو سناتور لینسی گراهام دغه رقم د خپل پلرنی ایالت جنوبی کارولینا په ایزلی کې څرګند کړی دی. ګراهم چې د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې غړی او د بی پیلوټ الوتکو د حملو ملاتړ کوي، د ازلی په یوه محلي ویب پاڼه کې د هغه په حواله ویل شوي چې وایي موږ په دغو حملو کې د القاعده د یو شمېر جګپوړیو غړو په ګډون 4200 کسان وژلي دي. فرانس پرس خبري اژانس وایي د ګراهم دفتر هم تایید کړی چې هغه دقیق شمېر ورکړی دی. د یو لویدیز ډیپلوماټ په وینا راپورټونه وایي چې د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه دې ته چمتو دي چې له ایران سره د دې هیواد د اتومي پروګرام په اړه د راتلونکي اونۍ په خبرو کې تهران ته جدي او د پام وړ وړاندیز وکړي. رویټرز او فرانس پرس خبري اژانسونو له لندن څخه د دغه ډیپلوماټ په حواله چې نوم یې نه دی شول شوی دا خبر ورکړی دی. دغه ډیپلوماټ د دې نوې وړاندیز د جزئیاتو په اړه نورې څرګندونې نه دي کړې، خو دومره یې ویلي چې دا د پام وړ وړاندیز دی. تمه ده چې ایران د فبروري په 26مه د قزاقستان په الماتی کې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او د امریکا د متحدو ایالاتو له چارواکو سره خبرې وکړي. تیر کال د ایران د اتومي پروګرام په اړه د خبرو څو پړاوونه بې نتیجې پای ته ورسېدل. نړیواله ټولنه له ایران غواړي چې د یورانیم غني کول ودروي، خو تهران تر اوسه له دې کاره ډډه کړې ده. د جاپان حکومت د قتل په جرم په اعدام محکوم شوي درې بندیان اعدام کړل. دا د دسمبر له میاشتې راهیسې چې د سریازم شینوزو ابي حکومت په کار پیل کړی لومړني اعدامونه دي چې کېږي. په دغو بندیانو کې یو یې چې د ښوونځي د زده کوونکي د وژلو په جرم په اعدام محکوم شوی و غرغره شو. روسي اعدامونه د تیر کال په سپتمبر کې پرې هیواد کې ترسره شوي وو. په جاپان کې په اوس وخت کې د هغو بندیانو شمیر چې په اعدام محکوم شوي 134 تنو ته رسي. جاپان او د هغه متحد د امریکا متحد ایالات یوازینی دوه لوی صنعتي ډیموکرات هیوادونه دي چې د اعدام سزا عملي کوي. برازیل غواړي چې له روسیې د الوتکو ضد توغندیو سیستم واخلي څو په 2014 میلادي کال کې چې د فوټبال نړیوال جام لوبې ترسره کیږي او بیا په 2018 کې چې اولمپیک لوبې په دغه هیواد کې کیږي خپله فضا خوندي کړي. په دې اړه د روسیې له سریاعظم دیمیتری میدویدف سره په برازیلا کې خبرې وشوې. میدویدف پرون دغه هیواد ته ولاړ. د برازیل دفاع وزارت وایي چې هیواد یې غواړي چې د منځني واټن ویشتونکي لمځکې هوا ته د 5S1 توغندي، د توپخانې ځینې وسایل او راکټ لانچر واخلي. چارواکي وایي چې په دې برخه کې به خبرې په مارچ کې پیل شي. د دې تړون د ارزښت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. چارواکي وایي چې برازیل له روسیې د دغو وسلو ټکنالوژي غواړي چې بیا په خپله فابریکو کې وسلې ترې جوړې کړي. او روسي خبردار چې په پرتګال کې پولیس وایي چې د نړۍ تر ټولو ډیر جالي ایرو پیسې نیولې دي. پولیسو په یو بیان کې نن وویل چې دا 3,200 جالي ایرو دي. 1,900 ایرو نوټونه د پرتګال په شمال کې د پورتو په شار کې د سېشنبې د ورځې د عملیاتو پر مهال وموندل شوې. چارواکو وویل چې یو شمېر چې یو شپږ 40 کلن بهرنی د عملیاتو په وخت نیول شوی، خو د دې سړي هویت او ملت یې نه دی په ډاګه کړی. د چارواکو په وینا د جعلي نوټونه ډېر شناویت لري. پولیس وایي چې له یوې لسیزې راهیسې جعلي نوټونه په اروپایي هیوادو کې د بلغاریا، جرمني، ایټالیا، پرتګال او هسپانیا په ګډون په بازارونو کې شته. د روانې میاشتې په پیل کې پرتګالي پولیسو 1500 نوري ایرو نوټونه هم موندلي وو.
دا ازادي رادیو د چه هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو خبرونه لري. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزیر به د ناتو د وزیرانو په غونډه کې د خپل ځواکونو پر پیاوړي کولو ټینګار وکړي. ځینې افغان کارپوهان د افغانستان د ټاکنو د شکایتونو په کمیسیون کې د بهرنیانو شتوالې ضروری بولي.
د انتخاباتو د شفافیت کچه به بیانوي او نړیواله میډیا ممکن په دغه خبره باندې تر افغانانو زیات باور ولري.
یو شمیر سناتوران او سیاسي سیړونکو په یو ځل هند ته د مشرانو جرګې د لسکونو غړو وروستي سفر بې ګټې او غیر ضروري بولي. یو امریکایي سناتور وایي په یمن، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې بي پیلوټا الوتکو تر اوسه سباندې 4,500 تنه وژلي دي. د ګوړې اچار 19 پروګرام هم لرو. مې هیروي ډیر به موخندي. په پام کې ده چې د افغانستان دفاع وزیر د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغان پوز د پیاوړي کولو پر غوښتنه ټینګار وکړي. بسم الله محمدی په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د ناتو د غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره په کتو کې همداراز له 2014 کال څخه وروسته له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناتو د مرستو پر څرنګوالي هم خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دفاع وزیر بسم الله محمدی به د بروکسل په نوبتي غونډه کې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې د ناتو د دفاع وزیرانو د مرستو غوښتنه وکړي. د ناتو دفاع وزیران نن او سبا جمعه په بروکسل کې غونډه کوي څو د افغانستان په ګډون پر ګڼو نړیوالو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویاند دولت وزیر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بروکسل له غونډې د افغان دولت د توقعاتو په اړه خبرې وکړې او وی ویل
د افغانستان د دفاع وزیر ښاغلی بسم الله محمدی د ناتو د نوګوتی غونډه چې دایریږي هغه ته ګډون په خاطر بروکسل ته لاړو. هغه په غونډه کې د افغانستان د اردو خپلتوب او د 2014 کال نه وروسته د ایساب قوتونو همکاري د افغانستان د ملي اردو سره او د انتقال په پروسه باندې هلته خبرې وشوې.
د افغانستان دولت تل ویلي دي چې غواړي نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت له ختمولو مخکې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي. د دفاع وزارت دی ویان زیاته کړه چې محمدی به د بروکسل په غونډه کې د افغانستان پر دې غوښتنه یو ځل بیا ټینګار وکړي.
زموږ غوښتنه د ټول وخت لپاره ده چې د افغانستان ملي اردو غښتلی شي. هغه وسایل او وسلې چې نه لري لکه هوایي پوځ چې کمزورتیا لري هغه برخه کې د ناتو هیوادونه او د ایساب قوتونه او نړیواله ټولنه چې ژمنې کړي دي په دې برخه کې زموږ سره مرستې وکړي ترڅو د افغانستان ملي اردو په خپله پور ودرېږي او په خپله د هیواد ټولې اړتیاوې پوره کړلی شي او د انتقال په پروسه کې یا د 2014 کال څخه وروسته د افغانستان د ملي پوځ سره د نړیوالې ټولنې هغه ژمنې چې کړي دي هغه په خپل ځای باندې ټینګې وي او هغه عملي کړي.
د ناتو چارواکي وایي چې د ناتو د دفاع وزیرانو دا غونډه یو عادي ناسته ده او د افغانستان په اړه به د جمعې په ورځ بحثونه وکړي. په پام کې ده چې د سبا ورځې غونډې ته په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو نوی عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد او همدارز د افغانستان لپاره د ناتو جګپوړی ملکی استازی موریتس یوخیمز هم د افغانستان د حالاتو په اړه معلومات ورکړي. د ناتو د دفاع وزیران په خپل نننۍ غونډه کې د ناتو د قابلیتونو په اړه بحثونه کوي او همدارس خپل مالی لګښتونه څېړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرسموسن په دې وروستیو کې د تړون 28 غړو ته خبرداري ورکړ چې مالی ستونزو ته په جدي سترګو وګوري.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې مهیروي azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. رابشم په رواني خبرونه کې پاتې راپورونه ته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ټاکل شوی و چې نن پنځشنبه د پاکستانی علماو یو پلاوی کابل تراشي خوایي. پاکستانی عالمانو لدې پریکړې په شاشوي دي. پاکستانی عالمانو نه دی راغلي د سولې عالی شورا ځینې غړو چې نن په کابل کې د کب د درې منیټي د پاتون په مناسبت مراسم ته خبري کولې ویل کده د پاکستان او افغانستان د علماو راتلونکي غونډه جوړ نه شي دوی به د نورو اسلامي هیوادونو له ديني عالمانو سره ګډه د جوړ کړی. ټاکل شوی و چې راتلونکي میلادي میاشت په کابل کې د پاکستاني او افغان علماو ګډه غونډه جوړ شي خو د پاکستاني عالمانو نوی دریسته په کتو کارپوهان وایي د سخکاري چې د غونډه ممکن هیڅ جوړ نه شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکو ویلي چې د غونډه د اسلام له نظره د سولې په اهمیت باندې جوړیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسد الله لودین په ریپورت کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په دې وروستیو کې د سولې بهیر یو څه پرمختګ کړی خو د پاکستاني علماو ذهنیت او نوې دریسته د بهیر په وړاندې یو ستر خنډ بولي. د دې شورا یو غړي قاضي محمد امین وقادو ویل پاکستانی علماو تر اوسه افغان حکومت مشروعیت نه دی ورکړی او وای طالبان پر حق دی او مبارزه یې هم سپېڅلې ده. قاضي وقاد د پنځمې پورځ به غونډې ته وویل ټاکل شوی و چې په همدې ورځ یعنې د کپ دریمه د پاکستانی علماو یو پلاوی کابل ته راشي، خو وای چې پاکستانی علما له خپل ژمنې په شا شوې دي. ښاغلی وقاد وای پاکستان ته پوروسي سفر کې د هغه هیواد علما ورته ویلي کومه غونډه چې افغان حکومت مشروعیت ورکوي مونږ پکې برخه نه اخلو.
هغوی مونږ ته وویل چې څوک چې د دې جهاد مخه نیسي ماده شوې امریکا او ناټو ته پرده سازي کوي، مونږ د هغې سره مرسته ملګرتیا ته تیار نه یو. دا ذهن ته حاکم مونږ ته وایي چې هر هغه حرکت چې هغه د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي حکومت ته مشروعیت ورکړي هغه مونږ نه کوو. دا زموږ په ګاونډي اسلامي هیواد کې 2400 کیلومتره سرحد سره شریک لرو، خو نن ارد ذهن دغسې حاکم دی. نن پنج شنبه وعده وه چې د هغوی هیئت درته راشي، خو مون ته د هغې خوانه فکس راغی چې مونږ د تاسو سره جلسې ته آماده نه یو.
د سلواغې په 21مه نیټه د افغان علماو او د سولې عالي شورا یو کسیس پلاوی پاکستان ته ولاړ او د پاکستانی لوري سره یې د راتلونکي ګډې غونډې په څرنګوالي خبرې وکړې. د سولې عالي شورا چارواکي وایي پاکستانی علماو هم ژمنه وکړه چې د کپ په درېمه نیټه به کابل ته سفر کوي او د راتلونکي غونډې په اجنډا به خبرې کوي. خو د پاکستانی علماو مشر ابو هریره د افغانستان د علماو شورا ته په یو لیک کې لیکلي د دینی علماو راتلونکي غونډه به پر طالبانو یو حمله وي او دوی نه غواړي ګډون پکې وکړي. د افغانستان د علماو شورا یو غړي مولوي شهزاده شاهد وایي که د افغانستان او پاکستان د دینی علماو ګډه غونډه جوړه نشي دوی به له نورو اسلامي هیوادونو سره د دینی علماو غونډه جوړه کړي.
سولی علی شورا په ګډه وسات څه کوي چې دا کانفرنس جوړ شي، خو بدبختانه یا متاسفانه که جوړ نشي مونږ علما د دین الله په نوی احساس باندې مونږ په یو مناسب وخت کې د اسلامي نړۍ د علماو یو کانفرنس جوړو چې په هغه کې به تبن پاکستان می بیا دا ضروری نه ده چې دا کانفرنس په افغانستان کې جوړ شي، که دا په سعودي کې، که دا په ترکیه کې، که دا په اماراتو کې.
کابل او اسلام آباد څخه باندې درې میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې به د دینی علماو یوه ګډه غونډه جوړوي او هلته به د قرآن په رڼا کې په جګړه کې ښکېلو خواو ته سپارښتنې او ویناوې کوي، خو د پاکستاني علماو نوي دریځ او ذهنیت ته په کتو داسې ښکاري چې ښایي دا غونډه وځنډېږي او یا هم بیخي جوړه نه شي.
بله السلام علیکم، عبدالقادر یم له کندهار ولایت سره تاسو ته پیغام لرم. لکه څنګه چې تاسو خبر یا سره روانه میاشت مارچ کې په کابل کې یو د علماو کانفرنس جوړ شو، نو زما د دې علماو کانفرنس د مشرانو ښاغلي حامد کرزي د وزیرانو د ټولو صدغه هیله ده چې د سیمې او وطن علما دې ته راټول کړي، نه د کابل د علماو د شورا غړي. هغه خپله په تصاب کې کړ، نو باید د سیمې علما دې ته راوغورتل شي، د ولایتو غټ غټ علما دې ته راوغورتل شي، په دې کنفرانس ګډون وکړي او ښایسته پریکړې افغانستان ته وکړي. نو د ټول څه زما دا هیله ده لکه څنګه چې تاسو خبره په کابل کې یو ډېر غټ عالم دی مولوي یاسین پهین دی، په کندهار کې مولوي عنایت الله صاحب دی، هغه په هلمند غزنی جلال آباد کې غټ غټ علما څه باید دا راټول شي. زما د ازادي راډیو د اورېدونکو څخه دا هیله ده چې دا زما پیغام د اعلان په توګه هر ګړی خپور کړي، ټول افغانان سیم داخله د پیغامونه پرېږدي چې د سیمې او ولایتو علما دې ته راټول شي، ښایسته پرېکړه افغانستان ته وکړي، نه د کابل د علماو د شورا غړي راټول شي. وسلام.
د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې ویل شوی دی چې تیر کال د ښځو په ګډون د سولې د پروسې پر فعالانو، قومي مشرانو او مذهبي شخصیتونو هدفي وژنې زیات شوې دي. لږ وروسته په دې اړه د ولسي جرګې له یوې غړي سره مرکه لرو او له هغې پوښتنه شوې ده چې ولې ښځې ډېرې هدف ګرځېدلې دي. د بابا وري خو اوس یو بل راپور ته راځو. په کندوز کې څلور طالب جنګیالي د عملیاتو په بهیر کې وژل شوي دي. د پروان کال کې لومړني عملیات دي چې دومره ډېر مخالفین یعنی دومره لوی کسان پکې وژل کیږي. له کندوز زده ازادي راډیو خبریال په اړه ریپورت لري.
د کندوز د امنیتي مراجعو د ورکړی شوي رپورت له مخې ویل شوی دی چې پنځشنبه شپه د 1:30 بجې په شاوخوا کې د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې د کندوز د چټک غبرګون د ځانګړې قطعې د منصوبینو لخوا د کندوز د مرکز په خواجه غلطان سیمه کې ترسره شوي دي، د طالبانو د یو تن سرلاري ملا عبدالولي په ګډون څلور طالب جنګیالیان وژل شوي او درې تنه نور له درې میله کلاشینکوفونو سره ژوندي نیول شوي او فعلا په امنیه قومندانۍ کې تر توقیف لاندې دي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی د دې خبر په تایید آزادۍ رادیو ته د تلیفون په کرخه کې وویل چې اصلا دغه عملیات د یو موثق راپورټ پر بنا په یاده سیمه کې د ملا عبدالولید ژوندي نیول کېدو لپاره په لاره اچول شوي و، خو له دې امله چې عملیاتي ځواک د دغې مخالفې وسلوالې ډلې لخوا د مقاومت سره مخامخ شوی دی، نو په نتیجه کې د ملا عبدالولی په ګډون څلور کسه وژل شوي او درې تنه نور ژوندي نیول شوي دي.
در نتیجه عملیاتی که طی خاص واکنش سریع پلیس کندوز به هدف دستگیری ملا عبدالولی، یکی از سرگروهان طالبان که در نتیجه افراد طالبان با پلیس درگیر شده و چهار نفر از اونا کشته شده و دو تن از افراد پولیس هم به شهادت رسیده.
ښاغلی حسینی دغه عملیات ډیر بریالي عملیات وبلل، ویل چې د دغه وسلوال ګروپ په لمنځه وړلو سره به د کندوز د مرکز په امنیت کې جوت ښوالی راشي. هیره دې نشي چې په دې اړه لا تر اوسه پورې د مخالفو ډلو څخه چا څه غبرګون نه دی ښودلی او رسنیو ته څه نه دي ویل شوي.
د یوناما پر راپور کې ویل شوی چې تیر کال د ښځو په ګډون د سولې د پروسې پر فعالانو، قومي مشرانو او مذهبي شخصیتونو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې تیر کال 1000 د رنګه حملې شوې دي. د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د ښځو د هدفي وژنو په اړه د افغانستان د ولسي جرګې لی وی غړي نسیمې نیازی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې ښځې ولې هدف ګرځول کیږي. هغه وایي:
زه فکر کوم چې دا موضوع د رښتیا هم ډیره مهمه ده، هم ډیره جدي ده. ټول هغه سیاسي مخالفتونه چې ښځو په هغو کې دریځونه نیولي، په هغه کې مثلا بعضې وخت په هره موضوع کې بعضې وخت ښځې یو دریځ نیولی یا یو شی، په دې خاطر دوی مستقیمې مواجه شوي دي د ډلو ټپانو سره. نو نارینه تر یو حده امنیتیان لري، خپل امنیت نیسي، خپل ځان دپاره تدابیر لري، خو بدبختانه ښځې هېڅ نه تدابیر خاص لري، نه حکومت تدابیر ورته ونیول، نه دوی کوم خاص خپله امکانات لري چې خپل امنیت ونیسي. نو په هغه خاطر هغه خبرې دي چې دوی بیچارګان یا وژل کېږي یا خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې حکومت کې چې چون ښځې راوتلي دي ډېرې، که یو ښځه خپل دریځ معلوم کړي طبعا مواجه کېږي. مثلا هغه په منطقه کې وایي چې دغه کار داسې دی، په منطقه کې زورواکي موجود دي، زورواکي نه غواړي د ښځو، او تر اوسه لا هم د هغوی نه غواړي چې د ښځو حقوق په برجا شي.
ښاغلی نیازی، تاسو ویلي چې دا د سیاست په نتیجه کې بالاخره ښځې له منځه ځي یا هدف ګرځول کېږي، نو تاسو کوم مثال لرئ چې په دې وروستیو کې د داسې کار شوی وي؟
طبعا زیاتره ښځې چې خپل ژوندونه هغو د لاسه ورکړي یا ویلاس یې هم همدا دی. زما په نظر ټولې ښځې شخصي دښمني نه لري، هغوی چې بیچارګانې وژل شوي دي یا ژوند یې د لاسه، ټول همدا مسایل دي. اوس خپله شخصي مثال زه خپله درته وایم، زه خپله ګواښېږم د بعضې کسانو د خوا څخه ما ته مشکلات جوړېږي.
مثلا دا کسان څوک دي؟
دا کسان څوک دي؟ دا کسان تابانه زورواکي دي، نو څلا کسان دي. دا کسان دي چې په حکومتي لور پورې چارواکي کې ډېر رولونه تعام لري.
اغلی نیازی، د تاسو د وسلوالو مخالفینو نه څومره د ویرې احساس کوي؟ د وی خزې په توګه، د وی خزې فعال په توګه په سیاست کې هم یي
دا تاسو معلومی دي. موږ چې وسلوال مخاطب موږ په داسې ځایو کې ژوند کوو چې هلته وسلوال مخالفینو بودن ډېر په ندرت سره دی. یا یو ښځه چې د یو ځای څخه بل ځای ته ځي، هغه به طبعا ډېر کوشش کوي د چادري او دېو دې څخه ډېره استفاده کوي. یو وسلوال طالبان هم تر اوسه پورې په جدي توګه هغو ته متوجه شوي نه دي. که متوجه شوي هم دانه معنا ورته ډېره نه.
یعنی اغلی نازی، که چیرې ته وغواړي خپل ولایت هلمند ته ولاړ شي د وکیل په توګه، له مخالفینو نه د ګواښ احساس نه کوي؟
ولې نه کوم؟ زه خو طبعا په مخالف دې لارو نه استفاده کوم چې هغوی ما نه شي کوي. هغه شاید ما ته لاسرسی ډېر ونه لري، کوي لري، طبعا زه د هغو ته ډېرېږم. مګر په نتیجه کې مخالفین خپل نه راځي په ښارونو کې ښځې نه وژني. په ښارونو کې بیا زیاتره همدغه خلک چې په حکومت کې دي، هم د حکومت خوري همدغه کسان، هغو ته باعث ده په اصطلاح د زمینه مساعده یي، امکانات مساعده یي، پروګرام ورته جوړوي همدغه کسان.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي نسیمه نیازی و چې د ازادي راډیو د خبریال پښتنو ته ځواب وایي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د خوست ولایت یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد مانوی د هغو سرګندونو په باب خپل مخالفت څرګند کړی دی چې ویلي وو په هغو سیمو کې به رایو صندوقونه کې نه دي چې پکې امنیت نشته. دوی ګواښ کړی دی چې که چېرته د کومې سیمې خلک په هر نوم او هره پلمه په ټاکنو کې له ګډونه بې برخې وګرځي نو دوی ته به هغه ټاکنې د منلو وړ نه وي. په دې اړه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
کسه هم په افغانستان کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د ټاکنو ترسره کېدو ته تر یو کال زیاته موده پاتې ده، خو د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب په اړه له اوسه اندېښنې راپورته شوې دي. د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد معنوي په دې وروستیو کې د یوې خبري ناستې پر مهال خبرداری ورکړ که چېرې د 2014 کال ټاکنو مسؤلیت پر غاړه ولري نو په هغو سیمو کې به د رایې اچونې صندوقونه نږدي چې پکې امنیت شتون ونه لري. د خوست یو شمیر قومي مشران د مدني ټولنې غړي او دینی عالمان دا ډول څرګندونې ردوي او وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف دی تر څو د هیواد په هر لیرې او نږدې سیمه کې د رایو صندوقونه کیږدي. د خوست ولایت یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان د موضوع په اړه داسې وویل:
دا زما په نظر ډیره غلطه، ډیره د توطیې وړ خبره ده او دا هر څوک دې ته چلمنه وي. دا اصلا غواړي چې توطیه جوړه شي او یوازې هغه هدف ترسره شي چې مشخص دي، چې شخصي په کار دي، د یوې ډلې دی و گروپ د فرار کار کوي. دا د خلکو نظر ته جمع په نظر که صندوق کې خودل شو دا د خلکو خوخه ده چې دا صندوق ته ورای ورچوي نه ورچوي ډیر ورچوي. دا د غوي کده ول دغه حق نه لري چې وې ځالته صندوق نه ایدمه.
د خوست ولایت یو تن دینی عالم مفتی حبیب الرحمن خوستی دا ډول سرګندونی په هیواد کې دی بلی ګډ ورې لپاره منسوبه بولی وای چې دا د ملت غولونی او دیو بل پټ پلان د امریکای د لپاره بهانه ده.
نو د دې خدام مطلب دی چې دا یو بانادو چې هر څه قسم ته پلان وي د انداز پر افغانستان کې دوباره پلی شي د هغې دپاره یوه منصوبه کیدای شي وی د هغې د پلي کولو په خاطر باندې یا د ملت د غولونو په خاطر باندې.
د خوست د مساخیل ولسوالۍ قومي مشر حاجي حیدرګل منګل وایي چې پوځي ارګانونه د امنیت د خوندیتوب مسؤلیت لري. کمیسیون باید رای صندوقونه هر ځای کیږدي، له هغې پرته به هر ډول ټاکنې د دوی لپاره د منلو وړ نه وي.
که په سره اور کې هم موجود وي باید د انتخاباتو صندوقونه منطقې ټول افغانستان ته ټولو سیمو ته ټولو ولسوالۍ ولسته باید ورسی. که و نه رسیږي موږ داسې انتخابات د لوی پکتیا په سطحه بالخصوص د خوست ولایت په سطحه په کلکه ردوو، موږ یې ملاتړ نه کوو، موږ ته د منلو وړ نه دي.
د قومونو د اړیکو دفتر مشر حاجي محمد علي زدران وایي چې خلک غواړي په ټاکنو کې برخه واخلي. نوموړی ښاغلي معنوي ته پوښتنه راجي کوي چې دی کوم ځای په امن کې بولي او یا د پیښې د نه رامنځته کېدو تضمین ورکوي.
په کلیو بانډو مساجدو کې به نظریات شریک کړي وي. خلک ټول د انتخاباتو غوښتونکي دي، خو دا چې د انتخاباتو کمیسیون خپل بدون دی کې مغنه دی پریکړه کې فکر کم دا دی افغانستان د خلکو سره او خصوصا د کلیوالي او بندو د خلکو سره ډیره لویه جفاده. او بل زه خپل دی منوي صاحب نه دا یو سوال کوم چې دای څومره مطمئن ده او څومره ضمانت راکوي شي چې د کوم ځای کې د صندوقونه غدي په غزه کې به پیښه بوونه شي.
په ورته وخت کې د خوست امنیت قماندان جنرال عبدالقیوم باقیزوی وای دوی د خوست امنیتي وزه کنټرول لري او ډاډمن دي چې د ټاکرو کلک امنیت به وساتي او د رایې اچونې پرز به امنیتي ګواښ موجود نه وي.
د خوست ولایت کاملا زموږ امنیتي ځواب کنه پروازه باندې حاکم دي. موږ هیڅ نوع مشکل په هیڅ سیمه کې نه لرو. خوست ولس پر از موږ سره په امنیت په برخه کې کاملا همکار دي.
ټاکل شوی په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې د 1903 نوي لمریز کال د حمل په 14 نیټه داسې مهال ترسره شي چې د هغې د شفافیت او امنیتي خوندیتوب لپاره په ملي او نړیواله کچه اندېښنې راپورته شوې دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
مسعود افغان لیکي وای: سلام از ما ګرانو افغانانو، متحد شي وی په اتفاق کې کامیابی ژوند او ترقی ده. د خلکو یو لحظه ژوند څومره په خوشحالی تیریږي، خو زمنګ او ستاسو ژوند وی ټول په بدبختی کې تیریږي چې عملی زمنګ به اتفاقی ده. او بیا هم خلکو ته وایي چې یو شئ. احمد الله له کونړ لیکي: د پاکستان د علماو ګډون هیڅ ضروری نه دی، دوی ټول د خپل حکومت ګډاګیان دي، دوی په افغانستان کې سوله نه غواړي. محمد یاسین بیا له غزنی څخه ریکی وای افغانان باید خپل د خپل امنیت او راتلونکو په اړه باندې فکر وکړي. وای بهرنیان زمونږ راتلونکو نشي ټاکلی، موږ ته پکار دی چې خپل په خپل ژوند او بخیده لیکل ډیر مشکل دی چې البلمای وای خپل باید خپل ژوند او راتلونکو باندې فکر وکړي. یو شمیر افغان سناتوران او سیاسي سیړونکي په یو ځل هند ته د مشرانو جرګې د لسکونو غړو وروستی سفر بې ګټې او غیر ضروري بولي. دا به واورو چې دوی څنګه هند ته تللي دي، هدف د دې سفر څه و. لږ وروسته به معلومات واورو. ساعت ته ګورم، دا د 2:30 بجې دی. احمد شیبر سټډیو ته راغی او د نن ورځې د خبرونو لنډیز راوړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادو د وجک پوری چارواکي هغه خبري رد کړي چې ویلي و افغانستان د ګډو ګټو هیوادو په شاوخوا سیمه کې هغه ځای دی چې هلته تر نورو ډیر تروریستي فعالیتونه ترسره کیږي. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي پولیسو بیګاش په د خواجه غلطان په سیمه کې د طالبانو د وسر ګروپ په ګډون د هغوی څلور تنه وشلي او درې نور نیولې دي. د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې تیر شپه په یوې نشته کې یو پولیس وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. یو امریکایي سناتور وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د یو شمیر ملکیانو په ګډون شاوخوا 4,500 کسان وژل شوي دي. د یو لویدیز ډیپلوماټ په وینا راپورټونه وایي چې د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه دي ته چمتو دي چې له ایران سره د دې هیواد د اتومي پروګرام په اړه د راتلونکو اونۍ په خبرو کې تهران ته جدي او د پام وړ وړاندیز وکړي. د جاپان حکومت د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی درې بندیان اعدام کړل. او په پرتګال کې پولیس وایي چې د نړۍ تر ټولو ډېرې جعلي اروپۍ پیسې نیولې دي. پولیسو په یو بیان کې نن وویل چې دا 3,82,000 جعلي ایرو دي.
پروانه خبرونه کې د ګوډي اچار اونیس پروګرام لرو، خو تر هغه د مخه چې د ګوډي اچار پروګرام واوري یو تاسو وخندئ پاتې راپورونه ته مخه کوم. یو شمیر افغان سناتوران او سیاسي څیړونکي په یو ځل هند ته د مشرانو جرګې د لسکونو غړو وروستي سفر بې ګټې او غیر ضروري بولي. د افغانستان د مشرانو جرګې څخه باندې نوي تنه سناتوران د هند پارلمان په بلنه د 8 ورځو لپاره نوي ډیلی ته تللي وو. ځینې سناتوران او سیاسي کتونکي وایي چې سیمه ییزو حساسیتونو ته پام خی د افغانستان لپاره د دې سفر لګټو زیانونه زیات وی. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق پر راپور کې اوري.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي او سیاسي سیډونکو نوی دهلی ته د افغان سناتورانو ورستۍ ډلې ز سفر بې ګټې او حساسیت پرونکې بولی. د افغانستان مشرانو جرګه 102 تنه غړي لري چې څلور نوی تنه یې څو ورځې وړاندې د هند پارلمان په بلنه په یو ور نوموړي هیواد ته ورغلل او 8 ورځې هلته تیرې کړې. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عارف الله پښتون چې په خپل هم په دې سفر کې وو، ازادي رادیو ته د پنځشنبه په ورځ وویل چې یو هیواد ته په یو وار د دومره زیاتو سناتورانو تک مشرانو جرګې ته په درنه نه کتل دي.
دغه شان سفرونه د افغانستان د پارلمانو لپاره په کار نه دي. اصل نه په اصولو کې پارلماني همغه چیز نه دی. هغه باید د 15 تر 15 پورې دینه باید زیات نه وي. هلته چې موږ لاړو، ما داسې یو احساس وکړلو چې دغه رقم یو زیات یې. دا سره چې مشران جرګې سراتور صاحبان چې هلته ځي، دا د افغانستان ملي شورا ته یو په سپک نظر کتل دي. زما په نظر
خاغلی پښتون وویل چې دوی د هند پارلمان د یو شمیر غړو ترڅنګ د نوموړي هیواد د بهرنیو چارو وزیر او ځینو نورو هندي چارواکو سره هم وکتل. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون د رئیس په خبره په دې سفر کې پر سیاسي موضوعاتو نه، بلکې تر ډیره پر قانوني، مالی او بودیجوي مسایلو خبرې وشوې. د سیاسي چارو سیډونکو هند ته د مشرانو جرګې د لزګونو تنغړو پر سفر سخت انتقاد کوي او وایي چې دا ډول سفرونه له زینو گاونډي هیوادونو سره د افغانستان پر اړیکو منفي اغیزې کوي. حاجی سید داود هم ورته نظر لري او وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ ستونزو او جنجالونو ته په پام دا سفر به پاکستان د ته وهڅوي چې په افغانستان کې لاسوهنې او ناسم فعالیتونه لا زیات کړي.
یو زمنګ د عمده ستونزو نه هغه دا دی چې پاکستانیان هم برتانیې ته وایي، هم امریکایانو ته وایي چې موږ په افغانستان کې د هندوستان د لاسوهنو نه ډېر زیات په تنګ یو. اوس دا چې زمنګ د مشرانو د جرګې غړي نوي کسانو زیات هلته ځي، که موږ ووایو که ونه وایو، پاکستانیان واغ لاسوانی چې هغه به یو په دوه یو په درې شي.
د دغه راز وویل چې هند ته د افغان سناتورانو دا ډله ییزه سفر به د افغان حکومت هغو هلو ځلو ته زیان ورسوي چې غواړي د پاکستان په مرسته په دې هیواد کې د سولې هڅې بریالۍ شي. حاجی سید داود وویل ښه به دا وه چې د مشرانو جرګې لسګونه غړي یوازې هند ته نه بلکې د ده په خبره څو هیوادونو ته تللي وای او د هغوی له پارلماني تجربو څخه یې ډېره ګټه پورته کړې وای.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ځینې افغان کارپوهان او سیاسي ګوندونه د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو په کمیسیون کې د بهرنیانو حضور ضروري بولي، خو ځینې نور بیا وایي چې بهرنیان دي یوازې د څارونکو په توګه د افغانستان د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات وڅاري. افغان ولسمشر د سیشنبې پورز د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له رئیس سره په کتنې کې د افغانستان په انتخاباتو کې د بهرنیانو د نه مداخلې غوښتنه وکړه. په دې موضوع عصمت سروان د سیاسي چارو له کارپو افغان سیاسي کارپو دی البته عبدالکریم حقیار سره مرکه کړې ده.
حقیار صاحب، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دی امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له رئیس سره په کتنې کې غوښتنه وکړه چې بهرنیان دي د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله نه کوي. ستاسو په نظر د ښاغلي کرزی منظور څه دی د بهرنیانو له مداخلې څخه؟
زه فکر کوم ښاغلي کرزی د دې تیرو اندېښنې د دې تیرو تجربو پر بنیاد ممکن رامنځته شوي وي. هغه دا چې په تیرو ټول ټاکنو کې یا انتخاباتو کې ځینو هیوادونو غرض او مرض مخکې وړ او مشستون ډیره پیدا کولې. له همدې کبله فکر کوم ښاغلی کرزی دا واري کوښښ کوي چې خارجیان پکې ډیر لاس ونه لري او یا پکې مداخله ونه کوي.
نو ستاسو په نظر که چیرته بهرنیان په د افغانستان په انتخاباتو کې برخه ولري، حضور ولري، یا د شکایتونو د کمیسیون په چوکاټ کې یا په یو بل شکل سره، د دې ګټه به څه وي او زیان یې څه کېدای شي؟
د دې د خارجیانو حضور ګټه دا ده چې په نړیواله کچه به داسې یو څه موجود وي چې هغه موږ افغانان په هغه باندې تکیه وکړو. په دې معنی چې د خارجانو مخکې به دا انتخابات ترسره شي او که چېرته څوک شکایت کوي نه یوازې چې افغانان به د هغوی شکایت ردوي، ځینې هیوادونه یا هغه خارجیان چې په انتخاباتو کې ګډون لري او په سترګو یې ویني د انتخاباتو د شفافیت کچه به بیانوي او نړیواله میډیا ممکن په د هغوی په خبره باندې تر افغانانو زیات باور ولري. خو منفي اړخ یې دا ده چې ممکن ځینې هیوادونه خپل غرضونه مخکې بوزي او د دې په ځای کې له افغانانو سره مرسته وکړي ممکن ستونزې راولاړې کړي او دغه بیا رښتیا هم د افغانانو په ګټه نه ده. که موږ افغانانو کولای شوای په خپل منځ کې سره یو بل ته غاړه کېږدو او ستونزې راپیدا نه کړو بیا نو بېله شکه د خارجانو حضور ته په انتخاباتو کې ضرورت نه و. خو زه په دې باوري یم چې دا کار اوس د اوسمهال لپاره ناممکن ده. له بل اړخه په نړیواله کچه باندې دا یو دود او نرخ ده چې په هر هیواد کې چې انتخابات کېږي هلته په یو ډول یا بل ډول باندې نور هیوادونه څار کوي او ګوري چې د انتخاباتو د شفافیت کچه په کوم ډول ده. په لنډه موږ افغانان کولای شو چې د نړیوال کلي نه د باندې ژوند وکړو، ولې موږ نشو کولای چې د نړیوال کلي له نرخه ووزو؟
له ازادي راډیو مو د افغان کارپو عبدالکریم حقانیار خبري اوریدي. په افغانستان کې د بیکیفیت درملو مسله او همداشان د غیر معیاري روغتیايي خدماتو مسله هغه دوامده خبرې دي چې د خلکو ډیر زیات اندېښنې را پرولې دي. همدا مسله سبب شوې ده چې ډیر خلک نشي کولای په افغانستان کې تداوی شي او نور هیوادونو ته ځي. خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت کارکونکي وایي چې دوی هڅه کوي چې په دې حق لاندې لازم اقدامات وکړي، خو کارپوهان وایي چې دا اقدامات نمایشي وي نو چندان ګټه به ونه لري. لږ وروسته په دې اړه یو مفصل راپور لرو. خو اوس برا شو فراه ولایت. په فراه کې سیلو ځپلو ته مرستې ویشل شوې دي. احمد شاه فطرتي په اړه معلومات راکوي.
دغه مواد پر هغه کورنیو باندې وویشل شول چې څه موده مخکې د فراه په ښار او بلابلوک ولسوالۍ کې زیانمن شوي وه. د فراه ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست رئیس عبدالغفور ایبي وایي چې دغه توکي د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا برابر شوي وه.
دفتر محترم د عبدالفیک همیشه همکار ما بوده، همکار ماست. برای هر فامیل 150 کیلو گندم، 3 قوطی روغن و 18 کیلو لپه و 1.5 کیلو هم نمک هستک توزیع میشه.
لبلې خوا کسان چې د وروستیو وروستونو له امله زیانمن شوي کسان د مرستو د ویش څخه خوښ دي خو کافي نه بولي. زیانمن شوي کسان وایي چې د دوی کورونه ټول ویجاړ شوي او باید دولت په دې برخه کې هم د دوی سره مرسته وکړي.
خدای شي دي چې زموږ تاوانونه خو ډېر دي، زموږ کورونه نړېدلي دي، زموږ د سرا حیاته نړېدلې ده. باید زموږ سره کومک وسي، هغسې کومک وسي چې نغدي کومک، چې موږ دا خپل دیوال په جوړ کړو، خپل شی په جوړ کړو.
موږ غواړو چې دا زموږ سرایونه چپه شوي دیوالونه، موږ د چپه شوي دا غواړو چې موږ سره کومک
موږ سره نن دا بوجي غنم وسو، د نخود وسو، غوړي وسو، سره کومک کې موږ خوشاله دي.
د فراه ولایت د ولایتي شورا استاد محمد نظیر خدمت چې د دغه مرستو د ویش په وخت کې حاضر وایي چې دغه مرستې کافي نه دي او دولت باید دغه کورنیو سره نورې مرستې هم وکړي.
درته وایم دا کومکونه چې مشکل سوي، دا امکان لري چې درې نیم زره افغانۍ ارزش ولري، خو خلکو ته خساره ډېره رسېدلې ده. مثلا سرای د یو چا چپه سوی، هغه په درې نیم زره افغانیو تاوان یې نه راپکې.
په روانې اونۍ کې کابو د 300 زیانمنو کورنیو سره د فراه ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست لخوا مرستې شوې دي. وروستیو ورښتونو کسان هم ځینې فرایوال خوش کړي، خو ځینو کسانو ته زیات مالي زیانونه هم اړولي چې لا هم د مرستې په تمه ناست دي.
ستاسو له پیغامونو نه
خبرې کوم د کندهار څخه. د ازادي راډیو د تاسو دغه پیغام درلودي او مهرباني وکړئ دغه نشر کړئ، یا تر د متعلقه خلکو پورې کشي د پیغام ور ورسوئ. خوش خبره ده په کندهار کښې د برق بېخي ډېر زیات مشکلات شته. هره ورځ برق راځي، یوه ورځ یې یو نه یې، نو چې دغه په کومه ورځ یې په دغه ورځ باندې یو ساعت رایله کوي د سهار لخوا، هغه نجې بندې اطلاعات بند کې بیا رایله کوي، بندې کې رایله کوي. نو دغه د برق سره موږ ډېر په مشکلاتو کې یو، کومه چیز د پیغام تر هغه خلکو ورسوئ چې دغه برق سم شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هڅې تیزی کړي دي څو په دې هېواد کې روغتیایي خدمتونه معیاري او د بې کیفیته درملو واردولو مخه ونیسي. د وزارت په افغانستان کې د لسګونو خصوصي روغتونونو او د درملو د یو شمیر واردونکو خصوصي شرکتونو ته د تړلو خبر ورکړی دی. کارپوهان وایي که دا اقدامات نمایشي بڼه ولري ګټه به ونه کړي. دوی هیله مند دي چې دولت د اقداماتو ته په جدي او مسلسله توګه دوام ورکړي. خان محمد سیندی په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د خصوصي روغتونونو او د درملو د واردونکو شرکتونو د ارزیابۍ په لړ کې څه کم نوي خصوصي روغتونونه او د درملو یو شمیر واردونکي شرکتونه تړلي دي. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دې وزارت د نوې مقررې له مخې هڅې تیزې کړې څو په هېواد کې روغتیایي خدمات معیاري او د بې کیفیت او زړو درملو د واردولو مخه ونیسي.
12462 دواخانه یا درملتون در وزارت ثبت هستند.
2402 شپېته درملتونونه په وزارت کې ثبت دي. په دې درملتونونو کې 3300 په کابل او نورې په ولایتونو کې دي. موږ د خپلو ارزیابیو په نتیجه کې د درملو 11 واردونکي شرکتونه او 2 عمده خرڅونکي لوی څارنوالۍ ته پیژندلې دي. همدارنګه مو 529 ټنه بې کیفیته او زاړه درمل نیولي او له منځه وړي دي.
د وویل اوس مهال په ټول هېواد کې 102 خصوصي روغتونونه فعال دي چې 8 په مرکز او 49 په ولایتونو کې دي. له دې جملې څخه 8 د روغتیایي سرغړونو له امله په موقتي او 2 په دایمي توګه تړل شوي دي. د افغانستان د درملو د تولیدونکو شرکتونو د اتحادیې د معلوماتو له مخې هېواد ته شاوخوا 95% درمل له ګاونډیو او د نړۍ له یو شمېر نورو هېوادو څخه واردېږي. خلک وایي د هېواد په ښارونو کې درمل حتی د سړکونو پر څنډو هم خرڅېږي. ځینې ډاکټران وایي حکومت کله کله په ځینو برخو کې نمایشي اقدامات کوي او وروسته پسې نه ګرځي. ډاکټر لیاقت عادل ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت دې اقداماتو ته دوام ورکړي بې ګټې نه دي.
امیدوار یم چې دولت تر اخره پورې په خپلو اقداماتو باندې ودرېږي،
ترسو هغه بي کیفیت دواګان چې زمونږ هیواد پر اټلون کې دي د دې په مخنیوي کې اومدامات په تر سره کې دا چې یو شخص خپل تداوی لپاره دې پیسې مصرف کړي او هغه هم د دې په ځای چې داغي اقتصاد تمون ډیر توجه کړي نو امید ده چې دولت وا په دې اقداماتو کې رښتینی پاتې شي.
خلک وای په هیواد کې د بی کیفیت او زړو درملو لامل لیوی وړی او ساده ناروغی څخه هم په اسانۍ سره نه رغیږي. دا هم ویل کیږي چې سربیره د درملو پر واردونکو شرکتونو ځینې افراد په قاچاقي توګه ډول ډول بی کیفیته درمل هیواد ته واردوي چې لیوی خو د دولت اقتصاد او له بلې خوا د خلکو روغتیا ته زیان رسوي. خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دولت امنیتي ارګانونه مکلف شوي چې د هیواد په پولو کې د دې قاچاق مخه ونیسي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو نه
د لغمان ولایت نه اجمل خبرې کوم چې لغمان کې یو عجیبه حال ده. سولو پولیس، سولو امنیتی مسولین او ملي اردو ټول دلته اوسیږي او ولایت په خوا کې زیبا هوټل په نامه دلته پوډر خرڅېږي او آزاد پوډر براله خرڅېږي. پتا خلک ناست دي او دې نه شو کولی چې دغه هوټل مخنیوی وکړي. زه پوهیم چې د چارواکو سره دې پلان مشترک کړی دی او خپل حق اخلي. ټول خلک پوډریان کې نشیانې کړ، در بدرې کړ او دوی باندې عوام څنګه اعتبار وکړي، د حکومت باندې څنګه اعتماد وکړي.
یو امریکایي سناتور وایي په یمن، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې شاوخوا څلور زره و سوه کسان وژل شوي دي. دا لومړی ځل دی چې د امریکا د کانګرس یو غړی او یا حکومتي مقام د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې چې د بشري حقونو ډلو غندلې دي د اوختي مرګ ژوبلې شمیر په ډاګه کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي یوازې په افغانستان کې بی پیلوټ الوتکو 1500 حملې کړي دي. د فرانسې خبري اژانس په همدې موضوع باندې راپور خپور کړی دی چې مهمې برخې رضوان مراد وړاندې کوي.
جمهوری غوښتون کې سناتور لینسی گراهم چې د بی پیلوټ الوتکو د حملو ملاتړی دی، د دغو الوتکو په بریدونو کې د وشل شو کسانو شمیر له هغه څخه زیات دی چې ځینو خپلواکو سرچینو تخمین کړی دی. لینسی گراهم د جنوبی کارولینا ایالت یو محلي ویبپاڼې ته ویلي، موږ د بی پیلوټ الوتکو په واسطه 4200 کسان وژلي دي. سناتور گراهم ویلي په ځینو حالاتو کې بے ګناه کسان هم پنه کیږي چې د هغه په وینا دوی نه غواړي داسې وشي، خو ټینګار کوي چې دا جګړه ده او د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د القاعده شبکې یو شمیر مهم غړي وشل شوي دي. د فرانسې د خبري آژانس په وینا د لینسی گراهم دفتر ویلي چې هغه بی پیلوټ الوتکو عملیاتو په اړه د حکومت کوم ډول محرم معلومات او ارقام نه دي افشا کړي. د فرانس پریس په وینا له 2004 کال راهیسې مختلفو سازمانونو هڅه کړې چې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د وسلوالو او ملکی کسانو د مرګ ژوبل شمیره جوته کړي، خو دوی همیش له مختلفو او زیاتو شمیرو سره مخامخ شوي دي. په واشنگتن کې د نوي امریکا د بنیاد د ریپورت په وینا له 2004 کال را په دې خاطر اوسه پورې د بی پیلوټ الوتکو 350 حملې شوي چې زیاتره د ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال دي. دغه بنیاد د معلوماتو مخې په دې حملو کې د وشل شو کسانو شمیر د 1935 او 3293 ترمنځ دی چې د ملکی تلفاتو شمیرې د 216 نیولې 305 ته رسیږي. د امریکا استخبارات او سپینه ماڼۍ تل د بی پیلوټ الوتکو حملې محرمې ساتي، خو ځینې مقامات بیا وایي چې که په دې بریدونو کې په غیر عمدي ډول ملکیان وژل شوي وي نو شمیره به ډېره کمه وي. د یو شمیر سناتورانو د انتقادونو سره سره جمهوري غوښتونکو سناتور لینسی گراهم وایي چې بی پیلوټ الوتکه یو تکتیکي وسله ده چې باید وکارول شي. د فرانس پریس اژانس په وینا په یمن او پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای لخوا ترسره کیږي، خو په افغانستان کې د دې الوتکو حملې په ښکاره ډول د امریکا د پوځ لخوا تنظیمیږي. د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخالفان بیا وایي په دې حملو کې خلک له محاکمې پرته وژل کیږي او دا کار د هغو سیمو د خلکو چې بی پیلوټ الوتکې پکې حملې کوي د غصې او نارضایتۍ سبب کیږي.
چی خواهد شد و چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیم های زور است یا بیش به زور آمده ایم و می فهمی که دخلو ایت برگرد و کلو هم جنگ اوز جدارن
به اوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنزو بجو پوری د آزادی رادیو نواوری.
درې بجو ته لنډ وخت پاتې دی. ازادي په سپو کې پروګرام قربانه بلګروس ته راشي او د پروګرام به وړاندې کې خوس وار دی د اچار، د ګوړې اچار واورئ، خوند ترې واخلئ او وخاندئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګوریدونکو سلام. لیاوله سکلونو روسته اله اوس د حکومت ور پام شو چې زمونږ گاونډیانو د مونږ د اوبو حق نه دی راکړای او اله اوس پوه شو چې لاموسی نه مونږ هیڅ ګټه نشو اخیستای. دې توای په وخت خبرې دل اصلي خبره دا ده چې گاونډیانو د مونږ د اوبو حق د ډالرو په کاسوړو کې مونږ ترا لګه، خو خی د حکومت به هغه کاسوړې لیاده وتلی وي، ځکه چې اوس خو ور پام شو خو د هیواد او هیوادوالو درد نه دوا کوي، لا چې په ټپونه یې مالګې دوړوي. د خبرونې پیل له څو مهمو خبرتیاو نه کوو.
اوس پام وکړئ څو خبرتیاو ته. د خاورانه دریاسات خبرتیا. د خاورانه ریاست ټولو خاریانو ته خبر ورکوي چې که چا په قصابیو کې علال شوي څاروي او غوښې د باندې ځوړندې ولیدلې او یا هم په قصابیو کې یا له قصابیو سره نږدې کوم مچ تر سترګو شو، نو ډیر ژر دې د دغه ریاست د تفتیش آمریت ته خبر ورکي او یاد هم په دغې تلیفوني نمرې تماس ونیسي. 0010000 تر څو دغه ډله قصابان داسې سخته نقدي سزا وویني چې اعصاب یې ورسره خراب شي. د کاري کمیټو د جوړولو د ریاست خبرتیا. د کاري کمیټو د جوړولو ریاست په پام کې لري چې د ایوادوالو د امنیت، روختیا او آرامۍ په خاطر یو شمیر کمیټې جوړې کړي، لکه د حج ملي کمیټه، د ښوونځیو او ښوونکو د مراقبت کمیټه، د خاري او لینی موټرونو د تنظیم کمیټه، په پیاده روانو کې د نظم او ډسپلین د مراعات کولو کمیټه، د دفترونو د حفاظتي دیوالونو د لوړولو او ډبلولو کمیټه، د روغتونونو، کلینیکونو او درملونو د څار کمیټه او نور ډیرې کمیټې. نو له همدې امله دې هیوادوال یوه پښه په بله واړوي او کرار دې خپل خوبونه کوي، ځکه چې د کاري کمیټو د جوړولو ریاست په پام کې لري چې د دغو کمیټو د تعقیب او څارنې لپاره یوه بله کمیټه هم جوړه کړي. هیوادوال دې خبر وي، د خبرتیاو بیخونه.
سیمینارون ته خوب تللی یې؟ که نه تللی نو راځئ مونږ به مو یو سیمینار ته بوزو.
د زړو سندرغاړو اتحادیې پیغام. لکه څرنګه چې هیواد د تاریخ په اوږدو کې تل هسکې او ټیټې لیدلې، خوږې او ترخې ورځې یو په بل پسې اړولې، د اسارت او ازادۍ مزې څکلې، حماسې او یادګارونه یې تر شا غورځولې، نو په دې هیواد کې د دغسې یو غټ شاعر، لیکوال، ادیب، خطاط، هنرمند، په هیواد مین، په خپلو خلکو غمجن او یو ستر شخصیت پیدا کېدل یوه لویه تاریخي پیښه، د ویاړونو شمله، د برتونو ستوري را څرګندېدل بولو. مننه. د زړو سندرغاړو اتحادیه ویاړي چې د دغه سي او تاريخي شخصیت په یاد جوړ شوی سیمینار شاهد ده. په درنوي
که دخوا خوی دغه نور پیغامونه بل ډوډۍ نه ورسته ولولو. دولس نیمې بجې دي، خلک وږي شوي دي.
سمه ده،
اوبخی اوس به د ډوډۍ خوړلو تفریح اعلان کو. درنو حاضرینو، لکه څرنګه چې د ډوډۍ وخت دی نو دغه نور پیغامونه به له ډوډۍ وروسته ولولو او بیا به مننه اوبخی او بیا به د سیمینار پریکړلیک به په آخر کې ولوستل شي. نو زه ډوډۍ تیاره ده.
زه ډوډۍ زه راځم چې میزونه اوس ډکیږي که نه. میزونه ډکیږي، زه راځم. یو خې ته ډوډۍ د مفتې غرونو غم وکه. هو زه چې زه وله که پنجره کا پنجره کا
کباب دی خو ته
د سیمینار قدرمن غړي دی، لطفا تالار ته راشي او په خپلو څوکیو د کینی.
دا څه اعلانونه دي شروع کړي دي؟
دوه بجې دي، دا خلک څه کوي؟ تالار ته ولې نه راځي؟
تا هم لیونی شوي. نو ډوډۍ خوړلو وروسته بیا کوم لیونی سیمینار ته کینی؟ ټول تللي، یو کس هم نشته.
او دا هم هغه مرکه چې د تخمونو د راټولولو، شیندلو، پاشلو او ویشلو له لوی رئیس سره مو کړې ده.
کوم اجازه وي زه به ستاسو د کار پاکله یوه مرکه در سره وکم.
څه مرکه؟
او صاحب
زبا کلا مرکه وکولای سم، باور وکړه که به می تر اوسه مرکه کړی وي.
زه مو ویریګا خبری به زه درو خیم
چې دا سیدنو زه و به کړم. نو خو ګوره، مشکلی پختنه به نرانه کوي.
زه بیغم اوسه.
یا چلګزای بابا را رسیګه، سخت گیر کړم. والا
کلمړی درته وای چې تدل ته څه کار کوي.
صاحب زه خو د نباتاتو د تخمونو درو ټولولو، شیندلو، پاشلو او لوی رئیس یم.
نو صاحب تخمونه چې لومړی وشیندې او وی پاشی، نو بیا به څه شی وشي؟
بس دا خبره پرېږده، بله پوښتنه وکړه.
نو تر اوسه مو څومره تخمونه راټول کړي دي؟
اوس څه درته ووایم؟
ووایه چې په سلګونو ډوله تخمونه مو راټول کړي دي او راتلونکي پسرلی به یې په بزګرانو وویشو.
ای شاباس، ښه په سلګونو ډوله تخمونه مو راټول کړي دي او په راتلونکي پسرلی کې به یې په بزګرانو وویشو.
دغه تخمونه د کومو نباتاتو دي؟
اوس د دې سوال به څنګه ځواب درکوم؟
ووایه چې د غلو، د اوبوباتو، ترکاریو او ګلانو تخمونه دي.
وبخه دغه اوبوبات شی دي، د څه ته وایي؟ له یاده مې وتلي.
اوبوبات لکه لوبیا، نخود، می، دال او نور.
د غلو تخمونه دي؟
دا څه وایي؟ د غلو نه، د غلو.
ښه د غلو تخمونه دي، د اوبوباتو دي، د ترکاریو دي او ګلان هم دي.
ښه رئیس صاحب، د کومو ترکاریو تخمونه مو د ویشلو لپاره تیار کړي دي؟
او د دې څه ځواب درته ووایم؟
ووایه چې د شلغمو، مولیو، ګلپیو، کرم، ګندنې او نور تخمونه.
د نعنا هم پکې یاد کړمه که یا؟
نعنا کله تخم لري؟ د نعنا خو ریښې کرل کېږي لوی رئیس صاحب.
ښه، زه دغه به نه وایم، ورکه وایې.
ښه نو د تخمونو لوی رئیس صاحب.
دا نو مې سمه اخله، تخم خو هګۍ ته وایي. د شلغمو، کرمو، پالکو، ټیپرو، مولیو، مولی سرخکو، دبلو مولیو، نریو مولیو او ګندنې تخمونه مو تیار کړي دي. بله،
دغه تخمونه په څه ډول په بزګرانو ویشئ؟
دا څنګه ووایم؟ څه ځواب درته ووایم؟
ووایه چې د محلي کوپراتیفونو له لارې په بزګرانو ویشو.
دغه کوپراتیف څه ته وایي چې بیا پکې بد نشم؟
رئیس صاحب، اوس زه هرڅه نشم درښودلی، څه مې چې در وښودل هماغسې ووایه.
د محلي کوپراتیفونو له لارې به په بزګرانو وویشو.
د تخمونو د ویشلو، شیندلو او راټولولو لوی رئیس صاحب، ودې نه ویل چې دغه تخمونه اصلاح شوي دي که نه؟
څه ووایم؟
ووایه چې هو، اصلاح شوي دي.
هو، اصلاح شوي دي.
ښه، نو په پای کې مننه درڅخه کوم چې مرکې ته حاضر شوې.
لطا نه هم تشکر چې مرکه دې را زده کړه.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدی، صادق سپینغر، عبدالرحمن، اسیب الله جلالزی، سپوږمۍ، مسکا ستانکزی، هیله زرمتی او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. ازادي